ইসলাম ও শিশু
শ্রোতা বন্ধুরা সালাম ও শুভেচ্ছা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। ইসলাম ও শিশু অধিকার শীর্ষক ধারাবাহিকের আজকের আসরে আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি সোহেল
আহমেদ।
গত আসরে আমরা বলেছি পবিত্র ইসলাম ধর্মে ভ্রূণ ও শিশু হত্যাকে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও অনেকে এই নিষেধাজ্ঞা মানছে না। অনেকে এটা উপলব্ধি করতে পারেন না যে গর্ভে থাকা ভ্রূণ একটি পরিপূর্ণ মানুষের অধিকার, ভ্রূণের ক্ষতি করার অধিকার কারণে। পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, কেউ যদি মনে করে আগত শিশুকে লালন পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না এবং সেই ভয়ে ভ্রূণকে মেরে ফেলে তাহলে সেটি মহাপাপ বলে বিবেচিত হবে। আজকের আসরে আমরা ভ্রূণ তথা মাতৃগর্ভে থাকা শিশু সম্পর্কে আরো আলোচনা করব। শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে আছেন এক প্রত্যাশী
প্রতিটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশ একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার সূচনা হয় মাতৃগর্ভে। মাতৃগর্ভ থেকেই শিশুর খাদ্য ও পুষ্টির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হয়। গর্ভবতী মায়ের সুস্থতার পাশাপাশি মাতৃগর্ভে থাকা শিশুকে ভালো ও সুস্থ রাখতে মায়ের যথোপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যা দরকার। একজন গর্ভবতী মা তার শরীরের মধ্যে ধারণ করছেন আরেকজন ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষ। পেটের ভেতর ছোট্ট ওই মানুষটির বেড়ে ওঠার জন্য স্বাভাবিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি দরকার। এর মধ্যে খাদ্য, আলো, বাতাস, বিশ্রাম ও সময় মতো চিকিৎসকের পরামর্শ অন্যতম। পবিত্র ইসলাম ধর্মে এ বিষয়ে নানা ধরনের দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইসলামী নীতিমালায় গর্ভবতী নারী ও গর্ভে থাকা ভ্রূণের যত্ন ও পরিচর্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
মায়ের গর্ভে প্রাণ সঞ্চারের পর থেকে ভ্রূণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। গর্ভের শিশুর মায়ের শরীর থেকে তার প্রয়োজনীয় আমিষ, শর্করা, স্নেহ ও বিভিন্ন খনিজ লবণ, ভিটামিন নিয়মিত সংগ্রহ করে। এ কারণে গর্ভবতী মায়ের শরীরে সব ধরনের পুষ্টি উৎপাদনের চাহিদা বেড়ে যায়। তখন প্রতিদিন অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয়। একই সঙ্গে আমিষ, ক্যালসিয়াম ও লৌহ বা আয়রনের প্রয়োজন বেড়ে যায়। সন্তান গর্ভে থাকলে মায়ের প্রয়োজন অনুসারে বাড়তি খাবার খেতে হয়। গর্ভবতী মা যদি সুষম খাবার পর্যাপ্ত গ্রহণ না করে তাহলে গর্ভস্থ শিশু অপুষ্টিতে ভোগে। মায়ের অপুষ্টির জন্য সাধারণত দুর্বল শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মের সময় শিশুর ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয়। ফলে শিশু নানা ধরনের অসুবিধা রোগের সম্মুখীন হয়। সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে মা ও বাবা উভয়ের ভূমিকা থাকলে বাস্তবতা হল গর্ভস্থ শিশুকে পৃথিবীতে সুস্থ অবস্থায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা প্রধান।
শিশুকে সুস্থভাবে পৃথিবীতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকার প্রতি অত্যন্ত সম্মান দেখিয়েছে পবিত্র ইসলাম ধর্ম। সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তান গর্ভধারণ করাকে ইবাদত হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, গর্ভবতী নারী ওই ব্যক্তির মতো যিনি সারাদিন রোজা রাখেন এবং রাত জেগে ইবাদত করেন। ইসলাম ধর্মে শহীদের মর্যাদা হচ্ছে সমাজের প্রতীক। ইসলামী বর্ণনায় এসেছে সন্তান পেটে থাকা অবস্থায় বা প্রসবের সময় এমনকি শিশুকে দুধ দেওয়ার কারণে কোন নারী মারা গেলে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন। গর্ভবতী নারীকে যুদ্ধের ময়দানে জান মাল দিয়ে সত্যের জন্য জিহাদকারী ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা হয়। অর্থাৎ ইসলামে একজন গর্ভবতী নারী মুজাহিদের মর্যাদা পেয়ে থাকে।
গর্ভবতী নারীর জন্য সুষম খাদ্যের পাশাপাশি আরো কিছু বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী সহ পরিবারের সব সদস্যের পক্ষ থেকে মানসিক সমর্থন এ সময় খুবই জরুরি। গর্ভবতী নারী যদি বুঝতে পারেন সবাই তার পাশে রয়েছে এবং মায়া মমতায় আগলে রেখেছে, তাহলে এই সময়ের কষ্ট সহ্য করা তার জন্য সহজ। মায়ের মানসিক প্রশান্তি গর্ভের সন্তানের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। আসলে গর্ভে সন্তান আসার পর একজন নারী শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে নানা জটিলতার সম্মুখীন হয়। বমি থেকে শুরু করে মাথা ও কোমরের ব্যথার মতো সমস্যা দেখা দেয় প্রায় সবার। শরীরে আরো নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পবিত্র কোরআনের সূরা লোকমানের 14 নম্বর আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, আমি মানুষকে তার পিতা মাতার সাথে সৎ ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছে, তার মা তাকে কষ্টে পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ
প্রত্যেক মা যেটা সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কত কষ্ট করেন তা সূরা লোকমানে আল্লাহ তাআলা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এই সূরায় মায়ের প্রতি মানসিক সমর্থনের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। মায়ের গর্ভে সন্তানের ভ্রূণ সৃষ্টিতে পিতামাতা দুজনেরই ভূমিকা থাকলে এরপর 9 মাসের গর্ভধারণ এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে 2 বছর দুধ খাওয়ানোর দায়িত্ব মাকে পালন করতে হয়। যখন একটি শিশু সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় থাকে তখন মা তাকে বুকের দুধ পান করে প্রাণের সব মমতা ফেলে দিয়ে সন্তানকে একটু একটু করে বড় করে তোলে। নবজাতককে জন্ম দিতে এবং এরপর 2 বছর তাকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে মায়ের অসহনীয় কষ্ট হয় এবং তিনি এর জন্য দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সূরা লোকমানের 14 নম্বর আয়াতে এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
গর্ভধারণের পর থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত একজন নারীর জন্য নানা ধরনের সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন। গর্ভবতী নারীর জন্য পর্যাপ্ত বিশ্রামের জন্য পাশাপাশি গর্ভবতী মায়ের রক্ত শূন্যতা দূর করতে হবে। অন্য কোন জটিলতা দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ খেতে হবে। কোনো কারণে গর্ভবতী মায়ের যদি তামাক সেবন, ধূমপান ও মাদক দ্রব্য নেওয়ার অভ্যাস থাকে তাহলে গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হতে পারে। তাই অনাগত শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ রচনা করতে এসব অভ্যাস পরিত্যাগ করতে হবে। গর্ভবতী মাকে গর্ভকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় টিকা দিতে হবে। মনে রাখতে হবে একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার বয়স 9 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ কারণে ইসলাম ধর্ম ভ্রূণকে মানুষের মর্যাদা দিয়েছে এবং শিশু যখন ভ্রূণ অবস্থায় মায়ের গর্ভে থাকে তখন থেকে শিশুর যত্ন নিতে বলেছে।
আগামী আসরে এসব বিষয়ে আরো আলোচনার চেষ্টা করব, সে আসরে আপনাদের সঙ্গে পাবো। এ প্রত্যাশায় আজকের আসর এখানেই শেষ করছি।
কথা হবে আবারও আগামী আসরে, সে আসরে আপনাদের সঙ্গে পাবো। আমি
Cuba.
যেখানে
তোমার আদেশ মেনে চলছি, শরীরের এই অমর স্থান এগুলো সবই তোমার কাছে সর্বশক্তিমান আর এগুলো তোমাকে দেওয়া হয়েছিল
জিনিস কিভাবে আত্মশুদ্ধির জন্য রমজান ও অন্য সময়ে রোজা মানুষকে সঙ্গে দেখা যায় যে রমজান মাসে অপরাধের প্রবণতা কমে যায়। আত্মশুদ্ধির জন্য সংসার ত্যাগ বা সাধনকে ইসলাম ইসলাম
আল্লাহ জানেন যা তোমরা নামাজ রোজা যে কোনো ইবাদত হচ্ছে মহান আল্লাহ স্মরণ, তাই আন্তরিক আল্লাহকে স্মরণ করে মানুষের আত্মা এবং তা মানুষ যদি সবসময় এভাবে আল্লাহকে জ্ঞান দিয়ে তাহলে সে কখনো কোনো পাহাড়ে যৌবনের এবাদত মহান আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় বলে এ সময় মহান আল্লাহর বেশি মানুষের আত্মাকে মহান আল্লাহ মানুষকে বিপদ
يعني هل ممكن حل الملف النووي بدون شروط مسبقة؟
তারা জানেন যে মানুষ যখন ইসলাম ও আত্মশুদ্ধতার দিকে দিনকে দিন তরুণ সমাজের আগ্রহ ইরানের শতাব্দী হচ্ছে ইসলামিক
Thank you. محترم و اوریدون کو اوس پا شهریار پرهیزگار دارتا دا آل امران سوره لا یو سلو شپت سلویختم سخا تر یو سلو عطت سلویختم آیاتونو پوری تلاوات واوروی چه ورپسی جی دا پختو جبارا هم اوریدلی شه دلوی خدای پنامه چه بخون که او مهربان دی لده وران دی دیر داسه پیغمبران پیر شوی دی چه پر خدای ایمان لرون کی گنش می قسان ورسرا ملگری شوال او اوگا پا اوگای ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال اغوی هیچ کلا با حق و مصیبتونو جرماتی نشوال چه ده خدای پلارا که پر راتلل نه نادوان شوال او نه یه باطل تا بارا که خدلا او خدای پاک سبرناک کسان پخوی ده اغوی وینا یوازه داوا چه ای زمون پالون کیا زمون گناهونا او پکرو که مو لحطا تیردل و بخی منتا توفیق را کرا چه پخی کلکی ولگو او ده کافرانو پر دل مو بریالی کرا لده عملا خدای حغوی تا ده ده دنیا ثواب هم ور کر او لده غرهی ده حغ جهان ثواب هم ور کر خدای همدغ شانتا نیک عمل خلق خوخوی
շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու են իր գործունեությունը։ اسلامی انقلاب استر مارخود حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنئی د ایران د میړنی او شجاع ملت په نام پیو تلویزیونی پیغام کې د ایران د میړنی او ځواکمن او شجاع ملت د وحشی او تیریګر او خبیث سیونستی رژیم د تیریو او خبثتونو په وړاندې د موقع پیژندنې او کلکې دریدا هوف او ارادی پستایلو سره وفرمایل ایران ملت د هیڅ یو تپلی جنگ او دړکو او دغه راز د تپلی سولې په وړاندې نه تسلیمیږي او د هیچا بدماشي او د ګواښ ژبه هم نه مني او د خبیث رژیم او د امریکا دړکا ورکوونکو ولسمشر د پوه شي چې ایران له ملت سره باید په احترام سره خبرې وکړي او ګواښونکي دړکې هیڅ ګټه نه ورکوي. هغه کسان چې د ایران له تاریخه خبر دي ښه پوهېږي چې د ایران ملت د هیڅ ډول تپلو په وړاندې نه تسلیمیږي او هر ډول شرایطو کې د خپلو حق حقوقو دفاع کوي او د نورو په غولونکي او تپونکي سولې او بوکې باندې ډېر ښه پوهېږي. اسلامي انقلاب ستر لارښود په خپل پیغام کې روښانه کړه د امریکا ابله او ایراني ولسمشر دی د ګواښ خبرې او ژبه پرېږدي او امریکایان دې پوه شي په دغې قضیې کې د امریکا پوځي ګډون به د دوی لپاره یوازې لویه بربادي او مرجوب نیولري او په خپلو کړنو به پښیمانه شي. د هر ډول پیښې او تپونکو یرغلونو پر وړاندې د ایران میړنی ملت په خدای تکیه کړې ده او څوک چې پر خدای او اهل بیتو تکیه وکړي نو بیا هیڅکله هم له باطلو او پوچو درکو ویره نه لري. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د ایران د وسلوال او ځواکونو د ملت موقعی پیژندنې او خيار او اقداماتو په ستاینې سره د درست ملت د برایلیتوب په هیله سره روښانه کړه. د ایران د ملت او حکومت همدغه هوښیارتیا او کلک هوډ دی چې په خبیث او تینیګر دښمن کې لا لهندي رامنځته شوې ده، او د ایران ملت او وسلوال ځواکونه ورځ تر بلې لا پیاوړي او هوډمن کېږي، او د ایمان او خپل هوښیار او ځیرکتیا په براکت سره تینیګر دښمن ته غاښ ماتوونکي ځوابونه ورکوي. د ایران قدرتمنو فتح او سجیل نومي ماډرنو توغندیو د تل ابیب په شمول د سمنستي رژیم ستر پوځي او څیړنیز او پوځي مرکزونه په نښه کړل، او د تینیګر رژیم بلاغوارو متحدانو ته یې جوت پیغام واستوه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو په عمومي اړیکو ادارې نن سهار د وعدې صادق غرې د ویاړمنو او قدرتمنو عملیاتو لیاد دیارلسمې څپې سره په یو وخت په یوې خبرتیا کې ټینګار وکړ. د فتح او سجیل نومي ماډرن توغندیو او د لسکونو توغندیو د حملې نوي څپې او ځال بیا د شرغواړي سمنستي پوځ د افسانوي دفاعي سیسټم غړې ولې کړ او په ټاکل شوو ټارګېټونو باندې ولګېدل. خبریال د سپاه نیوز لا کول را راپور کړ. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو په عمومي اړیکو د ادارې د دولسم شمېر خبرتیا بشپړ متن هم په دې ډول دی: بسم الله الرحمن الرحیم. ایران اتل ملت د وعده صادق غرې د قدرتمنو او ویاړمنو عملیاتو دیارلسمه څپه لا فتح او سجیل نومي توغندیو او دغه راز د ماډرنو هوډ څخه په استفادې سره د سمنستي پوځ د افسانوي دفاعي سیسټم په پای او د شرغواړو سمنستانو د ځان وژنې او لالهندي صحنې او دغه راز د دوی د پوځ کوچو دفاعي سیسټمونو افسانه یو ځل بیا دروغ ثابته کړه چې په دې باب د سپاه پاسداران قوماندانانو مخلصو ځواکمنو مبارزانو او د هوا فضا ځواکمنو ځواکونو ته مبارکي ده. فتح او سجیل قدرتمند او دښمن ته دوکا کوونکي توغندي بیګاشتې په دولسمې او بیا نن سهار په دیارلسمې څپې کې د دښمن له دفاعي سیسټمونو څخه په تینیدا سره د سمنستانو پټن ځایونه په کراکو ولغزول، او دا ایران د قدرت او اقتدار پیغام یې د تل ابیب هغو جنګوالو متحدانو ته هم ولیږل چې په کوچو خیالاتو او توهماتو کې داسې تصور نه درلوده. دیګا شپې توغندګي حمله او دغه راز نن سهار یا علی ابن ابی طالب علیه السلام په کوډ او رم سره قدرت منتیا وښودله چې موږ د نیواکي ټاکوې پر فضا بشپړه مسلط شوي یو، او دا هغو نیواکي سیمو اوسیدونکي د ایران د توغندګي حملو په وړاندې په بشپړه ډول بې دفاع شوي دي. دوی ته جوت او روښانه پیغام دا دی چې یا خو د نیواکي ټاکوو په تیښتې خپل ژوند وژغوري، او یا بیا په پټن ځایونو کې د سوکا سوکا مرګ او د ژوندون پای تجربه کړي. پرستی راپورونه ښیي چې د سپاه پاسدارانو د نوې حملې په نتیجه کې په تل ابیب کې د کریډټ بازار او دغه راز یو شمېر نور پوځي او څیړنیز مرکزونه او دغه راز په حیفا او نورو ښارونو کې د موساد شرغواړي ارګان مهم ځایونه په نښه شوي دي، او بریز تاوانونه ورته اوښتي دي. البته د احتمالي مرګ ژوبلې پای څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د استانبول جمهوریت د پوځ د رسمي سردار محمد رحیم موسوي سهار د سپه پاسدارانو د حافظا ځواک په غندوي او بونز نیونټونو مرکز ته ورغی، او د مخلصو او نه ستړي کېدونکو مبارزانو له کلک هوډ او شجاعت ستاینه وکړه. دا هم ویلی شوي دي چې د روسیې، چین، پاکستان او الجزایر په غوښتنو سره د اسرائیلو د تینیګرو حملو او دغه راز د مرستو سیمه ییزو حالاتو ته ارزونې لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته هم د جملې په ورځني نن په نیویارک کې ترسره کیږي. ستر بیوی مرجع کله ولس ما سید علی سیستانی د اسلامي انقلاب معظم لارښود او ولی فقیر پر ضد د امریکا د ولسمشر تړاکو په غندلو سره وخت دی چې حضرت آیت الله ولس ما سید علی خامنه ای پر ضد سکون ابراهیم بشی نه واځه د اسرائیل بلکې د درسته اس په ګور ګور کې بل د امریکا په شمول د ټول جناکار او تیریګرو او د هغه د متحدانو هیڅ مرکز او ګټه لرونکي مرکز بیا پاتې نشي او بیا به د ټول حالاتو ذمہواری د امریکې د اوسنۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر غاړه ده. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د سلګونو مومنینو مومنانو رهبر دی او مومنان د خپل رهبر او لارښود له ژونده خپل ځانونه د قربانولو په راودو ښه پوهیږو. باید نړۍ د جنایتکار او بلاغواړي سلمسټیډ رژیم او ډونالډ ټرمپ د ترغیلنو کړنو مخه ونیسي. نو بیا د اسلامي مدرس میړني او شجاع مبارزان په ډګر کې او په تینګرو او جنایتکارو به رڼا ورځ توره کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت وایي خبرې باقی ویني چې په خو تیریو په سیوره کې هیڅکله هم د خبرو اترو سره لیوالتیا نه لرو او ګمان د ایران د خارجه وزارت هیڅ یو دعوی نه دی ورنکړ شوی. خبرې باقی په نور څرګندونه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستي څرګندونه په دروغ بللو او ردولو سره چې ویلي دي د ایران ډیپلوماټان به ورسره ډېر زر په سپینې باندې جمهوري او نه د ایرانیو ډیپلوماټانو وختنه غړي روښانه کړه ایران هیڅکله هم د ټرمپ د ترغیبن شکل د لیدو یا د خبرو اترو وختنه نه ده کړې او د ایران خارجه وزیر په زر ده ویلي چې د تریو او واغ او د جنګ د تپلو په دوران کې ایران هیڅکله هم له چا سره د خبرو اترو نیت نه لري او موږ ته د هر څه زیات د خپل شجاع ملت امنیت او خوندي ساتل ډېر مهم دی. ایران د خارجه وزارت وایي په غرض وویل چې ایران پر چا تیری نه دی کړی او تیریګر او جنایتکار سمونستي رژیم پر ایران حمله پیل کړي. البته چې دغو تیریو جنایتونو پای ته رسول اوس د تیریګر سمونستي رژیم په لاس کې دی او دا د ایران اسلامي جمهوریت وسله وال ځواکونه دي چې د دغه جنګ او تیریو پای ته رسول کانفور په لاس کې لري او رستر بلې وحشي او تیریګر سمونستي رژیم ته د غاښ ماتونکي ځواب چاپې په زیاتولو دي او دا به تر هغه وخته دوام ولري چې تیریګر او وحشي رژیم په بوندو شوی دی. د مصر د یو مشهور قاری دا وتی د ایران د ولس سره پیوستون اعلان کړ. د مصر یو مشهور قاری عبدالفتاح وتی له دیواګر سمستر رژیم سره په مقابلې کې ایران د ولس سره خپل پیوستون اعلان کړ او له خداوند متعالی د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د بریالیتوب او د قران کریم په برکت د تایید دعا وکړه. زموږ خبریال د اتنانی را پورته کړی چې د مصر مشهور قاری او د قران کریم نړیوالو سیالیو قاضی شیخ عبدالفتاح تامسی اتنانوس ته په یو ځانګړي پیغام کې د ایران پر ملت د وحشي سمستو رژیم د جنایتونو سره په ډګر کې د ایران د لوی ملت سره خپل پیوستون او خواخ مهم اعلان کړ. ازنو مو سره په دې خبرونه کې اوسې مو به ان شاء الله وخت په وخت ته د تازه خبرو تفصیل بیا هم وړاندې کړو. لا پام
المتحدث باسم الحرس الثوري العميد قال بان العمليات الصاروخيه ضد الطيران تواصل دون انقطاع وقال بان العدو لا يمنح نصف واحده من الهجوم هذا قد اشار الاتحاد النووي بكل احزابه
الاسلام تدعي وحده زياد
فعاله اذا كانت هناك خلافات سياسه لائحه جميعا اليوم متحدون وخاصه ثابتون على هذا المبدا بان ضربه العدو لا يمنع عدوان على سلماتنا على قادتنا وعلى ابنائنا واطفالنا
هذا أمس عنوان يجب أن يرد في الأرض بأقصى سرعة وبحجم يتناول
بگو خوز مسلمان آوان ایک ارزویای بمانی عزیزان و دغا شیبو کی زا فاطمی سرد اخبر مسترم امکار استاسو دران حضور تا حضور شنیو چی غزا او اسلام تا در مالت نازیات والی مانا دید یو زانگری پروگرام تا ستا و قیست هیل در چی استاسو در اشتفاد
الحقيقة
د راپورونو له مخې پر غزې د اسرائیلو د بریدو لپاره رئیس په پاک اسلام ته د لیوالتیا کچه څلور برابره زیاته شوې. دا مسله په ټولنیزو شبکو کې د ډیرو ویډیوګانو په سره په خپل توګه ده. چې په غزه کې د سیونیستي رژیم لخوا د فلسطینیانو د مسلمانستان په رئیس پوهېږي چې په کښې لویدیځ وال د فلسطیني خلکو د مقامت په راز د پوهېدو لپاره د قرآن کریم لوستلو ته لیوالتیا څرګندوي. اکلونه ښیي چې د دې پیړۍ تر نیمایي پورې ده مسلمانان د اروپایي ټولنې د نفوس پنځمه برخه جوړ کړې. دا وړاندوینې د پیو څېړنیز مرکز لخوا خپره شوې چې په کښې وړاندوینه شوې ده چې تر 2015 میلادي کال پورې به په جرمني کې د مسلمانانو تناسب 40% په فرانسې کې هم 18% او په انګلیس کې به هم 12% ته ورسي. په دې څېړنې کې چې سندلی کېدی په اروپا کې د مسلمانانو نفوس به کله او په کوم هېواد کې اکثریت وي دوی دې نتیجې ته رسېدلي چې د احتمالي سناریو په اساس به په راتلونکو سلو کلونو کې په سویډن فرانسې یونان او یونان کې مسلمانان اکثریت شي. همداراز په بلجیم یا بلژیک او بلغاریا یا بلغارستان کې هم دا تمه ده چې دا پېښه نږدې 15 کلونو وروسته رامنځته شي. په داسې حال کې چې دا بدلون به په ایټالیا لوکزامبورګ او انګلیس کې شاوخوا 150 کاله وخت په بر کې ونیسي. اټکل کېږي چې فرانسه د لویو اروپایي هېوادونو په پرتله د مسلمانانو تر ټولو لوی تناسب لري. د فرانسې د شمېرنې او احصایې مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا د 2023 میلادي کال د جون د یوې څېړنې له مخې 10% د فرانسې خلک ځانونه مسلمانان دي. په داسې حال کې چې نور اټکلونه ښیي چې ممکن دا شمېر تر 15% پورې زیات شي.
د ترکیې ورځپاڼې یېني شفیق هم په دې وروستیو کې په خپله ویبپاڼه کې د لسګونه هغه آسټرالیایي ښځو یو کلیپ خپور کړی چې د غزې د خلکو د استقامت تر عنوان لاندې اسلام قبول کړی دی. ورځپاڼه تایید کړې چې د آسټرالیا په میلبورن ښار کې د میډو هایټس په جومات کې یوې ډلې ښځو اسلام قبول کړی. د دې ورځپاڼې په وینا د فلسطینیانو استقامت او ایمان آسټرالیایي مېرمنې حیرانه کړې ده او دوی یې هڅېدلي چې اسلام وپېژني او په اسلام ایمان راوړي. په دې وروستیو اونیو کې په ټیک ټاک ټولنیزو شبکو کې هم داسې ویډیوګانې ښکاره شوې چې په کې ځوان امریکایان په ځانګړې توګه ځوانې ښځې په خپله خوښې سره قرآن کریم لولي او د هغې له محتوا څخه دومره حیران شوي چې ځینې یې د اسلام منلو پرېکړه کوي او ایمان پرې راوړي. د غزې د مظلومو خلکو انځورونه چې د اسرائیلو د تېر اکتوبر له جګړې وروسته په رسنیو کې ښکاره شول د ځینو امریکایي اتباعو لیوالتیا د اسلام او قرآن له لارښوونو سره ډېره زیاته شوې ده. په ځانګړې توګه د زید د نسل پرمختللي ځوانان چې په قرآن کریم کې ځینې مفهومونه موندلي چې دوی ته خورا په زړه پورې او زړه راښکونکي دي. د دې ډلې مشهوره استازي میګان ګرس یوه ځوانه افریقایي اصله امریکایي ښځه ده چې یوه میاشت وړاندې په ټیک ټاک ټولنیزه چینل کې یو پوسټ خپور کړ چې پکې د اسرائیل د بشر ضد جنایتونو پر وړاندې د فلسطیني ولس د مقاومت ستاینه کړې.
دا داسې سپارښتنه وکړه چې د ایمان او مقاومت د سرزمین د پوهېدو لپاره قرآن ولولي او رایس ژر به خپلوار د قرآن لوستل هېر شي. هغې د قرآن کریم سورتونه او آیتونه او د هغوی تفسیرونه آنلاین مطالعه کړه. هغې وروسته د نړۍ د مذهبي کتاب لوستونکو کلب تاسیس کړ. هر څومره چې رایس قرآن مطالعه کړ هغه پوه شوه چې د هغه محتویات د هغه له باورونو سره څومره سمون خوري. رایس همدارنګ دې نتیجې ته ورسېده چې قرآن کریم د مصرفي کلتور خلاف د ظلم پر ضد او د ښځو ملاتړی دی او یوه میاشت وروسته رایس مسلمانه شوه. رایس یوازنۍ ښځه نه ده چې په قرآن پوهېدل غواړي. په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې یو شمېر ځوانانو د هغه دین په اړه د ښه پوهاوی ترلاسه کولو په موخه چې معمولا په لویدیځو رسنیو کې نوم بد سوی او همدارنګه د غزې له مسلمانانو سره د پیوستون څرګند اول په موخه د دې کتاب لوستل کوي. ګاردین روسپانه وایي چې په ټیک ټاک ټولنیزه شبکه کې د قرآن بوک کلب یعنی قرآن بوک کلب هشتګ سره خپاره شوي ویډیوګانې تر اوسه پورې 1.9 میلیون ځله کتل شوي او له دې هشتګ سره ډیری کارکوونکي د نوي پیرل شوي قرآن کتابونو سره د ځان عکسونه او ویډیوګانې شریکوي او د آیاتونو تلاوت ترسره کوي. د ګاردین د لیکنې له مخې یو شمېر نورو ځوانانو په انټرنیټ کې د دې کتاب وړیا نسخې موندلې او یا یې کار ته د تلو لپاره د موټر چلولو پر مهال د قرآن کریم آیتونه اوري. ټول هغه کسان چې په ټیک ټاک کې قرآن لولي ښځې نه دي خو په فیسبوک ټاک سپیس کې د کتابونو په اړه بحث کولو لپاره د کارونکو اکثریت ښځې دي. زرینا ګریول په یل پوهنتون کې استاده ده. هغې د امریکا په کلتور کې د اسلام د سپېڅلي کتاب او مذهبي زغم په اړه د یو کتاب د لیکلو په حال کې ده. هغې وویل چې په ټیک ټاک کې له اسلام سره علاقه کومه نوې خبره نه ده.
ګارډین لیکي چې د 2000 کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو نه وروسته د قرآن کریم خرڅلاو په چټکتیا سره زیات شو. په هغه وخت کې امریکایانو دا کتاب په اسلام کې د تاوتریخوالي په اړه د غربي رسنیو د سپارښتنو په تړاو پیرل. خو دا ځل توپیر دا دی چې امریکایان د اکتوبر په 10 پر اسرائیل د حماس د برید د لامل د پوهېدو لپاره قرآن ته مراجعه نه کوي، بلکه دوی د حیرانوونکي مقاومت، ایمان، اخلاقي ځواک، د پیژندلو او هغه شخصیت چې دوی په فلسطیني مسلمانانو کې ویني قرآن ته رجوع کوي. ګارډین لیکي چې په قرآن کریم کې نارینه او ښځې د خدای په نظر کې مساوي دي. رایس او نور هغه کسان چې په ټیک ټاک کې خپل مذهب بدل کړی او اسلام یې قبول کړی وایي چې د دې کتاب متن د دوی له فیمینیستي اصولو سره مطابقت لري. د ګارډین د لیکنې له مخې په قرآن کریم کې د خلقت لپاره علمي توضیحات شتون لري او د دې کتاب ځینې آیتونه د خلقت په اړه علمي نظریاتو ته کوشش ورکوي. رایس وایي معمولا موږ دې نظریات ته عادت شوي یو چې مذهبي ټولنې له علم سره مقابله کوي. اوس زه له یوه داسې دین سره آشنا شوم چې له علم څخه هرکلی او د علم د ملاتړ لپاره له خپلو سپېڅلو متنونو څخه استفاده کوي. ګارډین د دې راپور په پای کې لیکي چې د رایس لپاره د قرآن کریم لوستل د غزې په جګړه کې له ښکېلو فلسطینیانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره پیل شوه، خو اوس د هغه د ژوند له مهمو فعالیتونو څخه ګرځېدلی دی.
الجزیرې قطر تلویزیون مشهور مصری خبریال احمد المنصور په یوه مقاله کې لیکلي هغه څنګه کې ورسته په خبره او د جګړې په ټاکرون کې د فلسطینیانو د تعامل او له اسرایلي بنديانو سره د چلند څرنګوالی د اسلام یو روښانه او ښکاره انځور څرګند کړ. هغه د اسرایلو او غربي رژیمونو لخوا د اسلام په تصویر د خرابولو او له اسلام څخه د ویرونې د څپې د خپرېدو په اړه په اشارې سره وویل د غزې څرنګه خلکو دغه زهرجنې هڅې شنډې کړي او د دې لامل شول چې د اروپا او امریکا د خلکو لیدلوری په مثبت ډول اسلام ته واړوي. په دې مقاله کې مصر لیکوال په اروپا کې د اسلامي ټولنې د اتحادیې د مشر عبدالله ابن منصور څرګندونې د سند په ډول بیانوي چې ویلي دي په غزې څرنګه کې د تیری له پیل راهیسې اسلام ته د لیوالتیا د یوې لویې څپې شاهدان چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې بې سارې خبره ده. په داسې ډول چې د هغه کسانو شمېر چې اسلام مني هره ورځ له اتیا څخه تر څلور سوه تنو ته لوړ سوی دی. دغه مقاله زیاتوي د غزې د خلکو صبر، سکون، باور او اعتماد چې د خپلو عزیزانو او خپلو کورونو له ستونزو او کړاوونو سره مبارزه کوي د فرانسې او نورو اروپایي وګړو په ذهنونو کې دا پوښتنه پیدا کړې چې د دې ټولو سکون او صبر لامل څه دی او دوی د خپلې پوښتنې ځواب یې په اسلام او دې ته حال کې موندلی.
په هسپانیا کې د اسلامي ټولنې مشر په غزه کې د بدلونونو او د سیکولیزم په وړاندې د نړیوالې ویښتیا او بیدارۍ د اغېزو په تړه وایي پر غزې باندې د اسرائیلو بریدونو په اسپانیا کې له اسلام سره مینه زیاته کړې ده. ډېر پوځو زیاتره اروپایانو د غزې له وروستي کړکېچو وروسته د لومړي ځل لپاره د حقیقت په لیدلو پیل وکړه. په اسپانیا کې د دغه سیمه ییز مسلمان مشر په وینا د فلسطین مسله د خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راپورته او د فلسطین مسله د هغو مسلمانانو لپاره خواخوږي پیدا کړې چې پخوا د اسلام په اړه هیڅ نه پوهېدل. همدارنګه د امریکا مشهور بلاګر ابن حافظ هم د اسلام د منلو اعلان وکړ او ویې ویل چې د غزې د خلکو استقامت او هغه څه چې په فلسطین کې رامنځته شول د هغه په اسمند او بدلون کې یو مهم ټکی دی. حافظ الله الجزیرې سره په مرکه کې ویلي چې د ده د اسلام منلو پیکنده ټکی هغه جنایتونه وو چې په فلسطین کې شوي دي. دغه مشهور بلاګر تایید کړه چې د غزې د خلکو په میانځ کې د استقامت او یقین نښونه خانو هغه وهڅولو چې په قرآن کریم په پوهېدو سره چې د همدې استقامت څخه سرچینه اخلي څېړنه او تحقیق وکړي. ابي حافظ څرګنده کړه چې د امریکا مسلمانان د غزې د خلکو ملاتړ او د هغوی لپاره دعاګانې کوي او په دې باور دي چې خدای به هغوی ته ژر تر ژره او امنیت
هذه اللحظات والأيام. خوکه دوستانو لکه چند چه پوهیگه جوان مینه دا چه مونتا راداله ریشه بیده لخه او بچخه دک جوان کورتا او خلطا الور او جور نیده دینی وقتونه دیر استون من هم بی او کل دوم را خوشحالوی چه وقت زمون بلا پاما و باسی سخته استون جه پا حقیقت که دا هر کس دا جوان تا جوان دا هندوم را چه کوشه سخته تیری دون کی سخته تیری دون کی دی او دا جوان پا گرو خوشح نو نبا پا سرچیو که ناکرار او شو او نبا هم پا خوشحالی کی دوک شد نو باید فول افارا جان جور کرو او دجوان لمنی تا فولو غر گتا مندادوان لرو چه اخفل اراده سرا لاتجربو چخ درس اخفل سرا سرا ناومدی پا امید ما تی پا بریادی تو او که پا خنده بدلی باید د ښه ژوند کولو هنر وپېژنو څو د خپل ژوند په شېبو کې د خوشحالۍ او د ښه وخت تېرولو هنر زموږ د ښه ژوند کولو هنر نومې پروګرام کې یو نوی مطلب ستاسو خدمت ته وړاندې داسې مطلب چې په ژوند کې یو نوی باب پرانیزي او د ژوند کیفیت
موږ خوشحالۍ ته د رسېدلو لپاره تل په لټه کې یو چې یو قانون یو اصل ترلاسه کړو په داسې حال کې چې دا ډول درمل بهرني وجود نه لري ځکه چې د هر انسان خوښه سلیقه او چلند له نورو سره توپیر کوي نو نشو کولای چې د ټولو لپاره یو درمل وړاندیز کړو همدغه فردي توپیرونه هر انسان مجبوروي چې د لا ښه ژوند کولو لپاره تر ټولو غوره لاره Дальше мы слушаем Михаила Фанова, указанного по речи Пажни, и у нас такое было, что Пилова Остин, Сыпрохов, Шарик, Пилова, 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 Остин, Сыпрохов